تصدیقی مننه اوریدونکو ته سلامونه روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده. په دغه یو ساعت کې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د عملیاتو د پای ته رسېدو او په کندهار کې د نویو عملیاتو د پیلېدو په اړه اورېدلی شئ. د بریتانیا لوی درسیزم د دغو عملیاتو په اړه څرګندونې کړې دي. نور ګڼ مطالب لرو او یو ساعت لرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. جانقه الکوزای وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکی وایي د مارجې د پوځي عملیاتو په تعقیب به په قندهار کې ستر عملیات وشي. جرمني افغانستان ته نور 1500 عسکر استوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا د کابل د جمعې د ورځې حملې غندلي. او د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي د ایران رژیم سخت دریځ دی خو مطلق لیونی نه دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. یو امریکایي چارواکی وایي د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د روان کال په وروستیو کې له قندهار څخه د طالبانو د شړلو په مقصد په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات وکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبري رسنیو ته ویلي د هلمند ولایت په مارجې کې پوځي عملیات د کال په وروستیو کې په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو یوه تاکتیکي مقدمه ده. خبر وایي د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونو په مارجې کې بیرغ پورته کړ او دا یې وښودله چې د امریکا په مشرۍ ناتو او امریکایي ځواکونو د چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته حواله کړي دي. د جرمني پارلمان موافقه کړې شاوخوا نور 1500 سرتیري به افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې به خپل پوځي ماموریت د یو کال په موده کې تمدید کړي. جرمني دا مهال په افغانستان کې 4500 پوځیان لري چې اکثره په شمال کې ډېره دي. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د راتلونکي کال تر فبروري پورې غځولی دی. د جرمني د پارلمان اکثر غړي افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو صلاح شوي، خو له نظر پوښتنو څخه داسې بریږي چې د دې هیواد اکثر خلک په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت طرفداري نه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د طالبانو لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حملې غندلې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 11 تنه بهرانیان او افغانان وژل شوي او له ډېر شو زیات پکې ټپیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اعلامیه کې ویلي دا چې طالبان په قصدي ډول په ملکي هدفونو حملې کوي، نو د دوی دا عمل ښیي چې د انسانانو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. چارواکو ویلي په کابل کې د جمعې د ورځې د تنظیم شوو ځان وژونکو حملو په قربانیانو کې د حکومتي چارواکو په شمول 9 هندي اتباع هم شامل دي. په دې حملو کې یو فرانسوي فلم جوړونکی او د ایټالیا یو ډیپلومات هم وژل شوي. په روان کال کې دا د طالبانو لخوا دوهمه وژونکې حمله ده. د جنورۍ په 13 هم طالب وسلوالو په کابل ښار کې حکومتي ودانۍ او فروشګاه بزرګ افغان باندې حمله کړې وه. د قندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ په جنوبي برخو کې پوځي عملیات پرون مازیګر پای ته ورسېدل. د عملیات چې افغان او ایساف ځواکونو پکې برخه درلوده د پنجشنبې په سهار پیل شوي ول. د افغانستان په شمال کې د 2009 شاهین قول اردو قمندان تورن جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د دښمن وطنه وژلې دي. له وسلوالو سره په نښتو کې د ملي پوځ درې سرتیري وژل شوي او دوی ټپیان دي. د چاردرو ولسوالۍ په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو درې تنه هم ټپیان شوي دي، خو طالبان وایي لس بهرني عسکر وژلې دي. خبرونه آزاد راډیو اوري. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک پرون په واشنگټن کې ویل په هستیو وسلو سنبال ایران ممکن په اسرائیلو حمله ونه کړي، خو په خپلو هستیو وسلو به په منځني ختیځ کې خپل مخالف هیوادونه تهدید کړي. یهود بارک ویل د ایران د هستیو پروګرام په اړه د اسرائیلو نظر د امریکا د متحده ایالاتونو نظر سره توپیر لري. دا دوه هیوادونه ممکن د ایران د هستیو پروګرام په ضد د عمل کولو په اړه مختلف نظریات ولري. د اسرائیلو د دفاع وزیر زیاته کړه د ایران رژیم سخت دریځ دی خو مطلق لیونی نه دی. دوی ښه پوهیږي چې وروسته به څه وشي او په واقعیتونو هم خبر دي. یهود بارک ویل اسرائیل ګوري چې په خلکو باندې د ایران د رژیم منګولې سستې شوي او حتی د آیت الله ګانو د مخکښو ډلو قوت هم مخ په کمیدو دی. په دې توګه ممکن د رژیم ړنګېدل پیل شوي وي. د ترکیې یوې محکمې د پوځ نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل او په دې توګه په دې هیواد کې د نیول شوو پوځیانو شمیر له دیرشو پورته شو. اناتولیا خبری اژانس وایي متقاعد جنرال چتن دوګان چې د ترکیې د لومړي نمبر پوځ پخوانی مشر دی او د خاصو ځواکونو پخوانی قومندان ډګر جنرال انجن آلان د استانبول په محکمې کې د حاضرېدو په مهال په رسمي ډول محکوم شول. په راپورونو کې ویل شوي پولیسو د جمعې په ورځ نور 13 پوځیان هم ونیول او په دې توګه د برحالو او متقاعدو نیول شوو او محکوم شوو پوځیانو شمیر 3 ته ورسېده. دا پوځیان د صدراعظم رجب طیب اردوغان په ضد د 2003 میلادي کال د کودتا د پلان په تور نیول شوي دي. اردوان د جمعې په ورځ پوس ته خبرداری ورکړ چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي او هر هغه څوک چې د ترکیې د ډیموکراسۍ په ضد دسیسه جوړه کړي عدالت ته به ودرول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې ښودلې که چیرې عراق خپل نړیوال مکلفیتونه په ځای کړي نو دوی چمتو دي چې په دې هیواد باندې لګول شوي پاته اقتصادي بندیزونه هم لرې کړي. په عراق باندې په 1991 میلادي کال کې هغه مهال بندیزونه لګول شوي وو چې صدام حسین په کویټ یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له عراق څخه د بندیزونو د لرې کولو په اړه د امریکا لخوا برابره شوې اعلامیه په اکثریت رایو سره تصویب کړه. په اعلامیه کې ویل شوي د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژۍ موسسه د هستوي وسلو د نه پراختیا په کار کې د عراق همکاري وارزوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر ګیرارد آرواد وویل عراق دا مهال د کیمیاوي وسلو د نه تولید په اړه خپل مکلفیتونه په ځای کړي دي. او د شنبې په سهار د رختر 6.9 درجو یوې زلزلې د جاپان جنوبي سواحل ولړزول او د سونامي خبرداری هم ورکړ شوی دی. د جاپان د هوا پیژندنې اداره ویل زلزله د اوکیناوا ټاپو کې وشوه او مرکز یې په سمندر کې 10 کیلومتره ښکته و. اټکل شوی چې د اوکیناوا سواحلو ته نږدې به د سونامي د توپان په څیر د اوبو څپې 2 متره پورته شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. نړیوال ځواکونه د هلمند په مارجې کې د عملیاتو د پای ته رسیدو خبره کوي او په کندهار کې د نوي عملیاتو د پیلېدو په روانه خبرونه کې د دغو عملیاتو په ارتباط د بریتانیا د لوی درستیز څرګندونې هم خبرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان لپاره د طالبانو د رژیم د وخت سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف څرګندونې اوریدلی شي. آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې هم له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه پیغامونه لرو. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو د آزادي راډیو له روانې خپرونې اوریدلی شي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د هلمند ولایت په مارجې او شاوخوا سیمو کې د څو اونیو عملیاتو وروسته وسلوال ختم کړي او د نورو کارونو له سرته رسولو وروسته به کندهار ته مخه کړي. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس او رویټرز اژانسونو په استناد د جانقا لیکوزي په چمتو کړي رپورټ کې واور.
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل د مارجې په سیمه کې ستر پوځي عملیات سرته رسولي. د وسلوالو طالبانو اکثر کسان د عملیاتو په جریان کې وژل شوي او یا هم په عادي خلکو کې ورګټ شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د پوځي عملیاتو مشر بریج جنرال بن هاجس د امریکا له یو ټلویزیون سره مرکې کې وویل د څو اونیو په دننه کې به امریکایي، انګلیس او افغان ځواکونه د هلمند ولایت د جنوبي برخو په لرې پرتو کلو پوره کنټرول حاصل کړي. جنرال هاجس وویل په سیمه کې به هلته او دلته جګړې دوام وکړي او فکر کوم چې لا هم په ځینو ځایونو کې سرسختي وسلوال پاته دي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه د فبروري په 14مه چې کله ائتلافي ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې کې عملیات پیل کړل نو یو شمېر جګپوړي طالب وسلوال مخکې له مخکې وتلي ول. دی وایي د مشترک په نامه د عملیات له 2001 میلادي کال راهیسې د وسلوالو په ضد تر ټولو ستر پوځي عملیات ول. له بلې خوا یو بل جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د هلمند ولایت دا عملیات د طالبانو په اصلي مرکز کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو له پیل مخکې په اصطلاح یو اثر فلمي و. دا چارواکي وایي په ټول کندهار باندې د واک حاصلولو په مقصد به ستر پوځي عملیات پیل شي. فرانس پریس اژانس لیکي په افغانستان کې دا ستر پوځي عملیات د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې له مخې به افغانستان ته نور 1.5 زره عسکر واستول شي. د جګړې لوری به بدل کړي او د 2011 کال د جولای میاشت کې به د چارو مسؤلیتونه افغان چارواکو ته وسپاري. رویترز اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکرستل هم د هلمند ولایت د عملیاتو په تعقیب د کندهار د عملیاتو د پیل کېدو خبره کړې ده. اژانس د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دا خبره هم راخستې چې وایي که چیرې د 2010 کال لپاره زموږ هدف دا وي چې د جګړې لوری دې بدل کړو نو په روان کال کې باید کندهار ته مخه کړو. جنرال مکرستل د تیر اگست میاشت کې د خپلې ارزونې په راپور کې لیکلي وو چې په کوټه کې د طالبانو شورا کندهار ستراتیژیکي هدف بولي او د طالبانو مشر ملا عمر هم په دې خار کې واکمني کړې ده. د افغانستان په جنوب کې د انګلیسي ځواکونو قمندان تیره اونۍ ویلي و ناتو ځواکونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په قندهار کې ستر تصفیوي عملیات پیل کړي. رویترز لیکي د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونو په مارجې کې د افغانستان بیرغ پورته کړ او دا یې وښودله چې امریکایي او ناتو ځواکونو افغانانو ته د چارو مسؤلیت سپارلی دی. د انګلیس ځواکونو قمندان وایي موږ په مارجې کې د پاکونې او کنټرول حالت کې یو او تر ټولو مهمه به دا وي چې موږ په سیمه کې د بیا رغونې کارونه پیل کړو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند په مارجې کې اصلي عملیات پای ته رسېدلی دي. د بریتانیا د پوځ مشر وایي چې د مارجې عملیات ډېر موثر و. جنرال ډیوډ ریچرډز بیا وویل چې د افغانستان جګړه به راتلونکی کال پای ته ورسی شي او بریتانیایي پوځان به له دغه هېواده په 50 کلونو کې ووځي. جنرال سر ډیوډ ریچرډز ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د طالبانو پر ضد جګړې سخت بدلون کړی دی او دا د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو برکت دی چې په وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې پیل کړل. جنرال ریچرډز زیاته کړه چې اوس مهال بریتانیا په افغانستان کې 1000 عسکر لري او د راتلونکي کال په لومړیو کې به دغه شمېر راښکته شي خو اکثریت به بیا په 50 کلونو کې له دغه هېواده ووځي. د بریتانیا لوی درستی څرګنده کړه چې د 50 کلونو په مخه به زموږ پوځیان د افغان عسکرو په روزنه کې مرسته وکړي، بیا به د کلونو په مخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تقریبا 9 میاشتې مخکې جنرال ریچرډز ویلي وو چې شایي بریتانیا تر 30 کلونو پورې په افغانستان کې یو ډول دخیله وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان موافقه کړې ده چې ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نور د طالبانو نیولي مشران افغانستان ته وسپاري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې لومړی به دوی له دغو طالبانو تحقیقات وکړي، که چیرته کومه جنایي دوسیه نه لري نو بیا به یې افغانستان ته وسپاري. که په پاکستان کې بندي طالبان افغانستان ته او په افغانستان کې نیول شوي طالبان پاکستان ته وسپارل شي، د طالبانو پر تحریک به څه تاثیر وکړي؟ په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم د وخت له سفیر سره چې په اسلام آباد کې سفیر و، له ښاغلي عبدالسلام ضعیف سره په دې اړه او له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط عصمت څاروان مرکه کړې ده. د مرکه سره اور
مولوی صاحب، د افغانستان او پاکستان حکومتونو موافقه کړې ده چې په پاکستان کې نیول شوي طالب مقامات افغانستان ته وسپاري او بلعکس په افغانستان کې نیول شوي پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته وسپاري. ستاسو په نظر په دې پریکړې به د عام طالبان چې تاسو به شاید یا تماس ورسره لري یا به خبرې اوري، هغوی به په دې راضي وي په دې پریکړه؟
فکر نه کوم چې څوک دې په راضي وي، ځکه هغوی ته دا فرق نه کوي چې څوک پاکستان کې بندي یا څوک په افغانستان کې بندي وي. که چیرې دوی ایله کړی شي یا خوشي کړی شي دا خو به ښه خبره وي. کېدای شي ټول افغانان ورباندې راضي شي، خلک چې په وطن یې زړه خوږېږي.
تاسو ویل چې که خوشي شي نو بیا سمه خبره ده، نو که دوی خوشي شي فکر نه کوي چې دوی به بیا هم لاړ شي او وسله به په لاس کې واخلي او جنګ ته به دوام ورکړي؟
دا خوشي کېدلو خبره داسې ده چې دا یو حسن ځان یو دغه یو حسنیت دی دا پیدا کولی شي. فکر کوم که دا به یو افغاني د طاقت مخې کېږي خو تقاضا به دې کېږي چې دا به یې خوش شي. او که بله خبره وي یا دوی تحقیقات کوي یا داسې د افغانستان او د پاکستان دغه تعامل چې دي یا معامله چې دی دا پسې دوامداره کوي، او یا د فکر کوم که د تحقیقات خبرې دا هېڅ معنا نه لري په افغانستان کې وي که
مولوی صاحب. داسې ویل کېږي ځینو امریکایي ورځپاڼې مثلا نیویارک ټایمز هم داسې یو راپور ورکړی و چې وایي مولوی برادر یو له هغو طالب چارواکو څخه و چې د افغانستان حکومت په یو نوی شکل سره ورسره تماس نیولی و او ممکن پاکستان نوموړی د دې لپاره نیولی وي چې د دې تماسونو مخه ونیسي. د دغه شکونو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
لوري په حیث باندې دا امکانات شته چې تماس ونیسي، اما دا چې هغوی سره د داسې خبره روانه شوي چې هغه د قیادت تماس کې نه وي دا فکر نه کوم چې دا کار دې څه ویي. اما یو شی چې دی هغه دا دی چې دلته د خبرو دا ګرموالي او په لندن کې په دې موافقه چې خبرې باید وشي او د افغانانو خپل ملي تقاضا او دلته د افغانستان د اوسنۍ اداره چې د هغوی دغه څرګندونې د سود لپاره او د دنیا د شورستاتو خلکو د غوښتنو د سولې هغه یو ادرس باید وي او د اوس موجوده داسې د کبیر خبرې کیږي نو باید په چا سره وسي یعنی دا ذهن ته راتلی چې دا یو ادرس دی نو که داسې داسې عمان دغه شي وسي او دا شیان وسي
هم امریکا و هم د افغانستان حکومت بیا بیا وای چی که هر راست خبری لطالبان سره کشی اخه باید دی افغانستان دی حکومت پا مشری وشی یعنی دی افغانستان دی حکومت للوری وشی پدی که بحرانیان شریک باید نوی جنی تحلیلگران دستی وی چه پاکستان پا ورستوی که چه یو شمیر طالبان ونیول دای وی دی دا پار نیولی دی چه پاکستان غواری چه پدی خبرو که پا خپل فعال برخ ولری و خپل رول ولری تاست دا خبر ترسه دا پری سمشکاری جی
کدای چې یو معاملې وخت را رسیدلې وي او امریکایان په افغانستان کې بیا مستقیم خاص شوي دي چې خپل وکیلو په تاسو کې خبرې کوي نو د دې توقعات کې پیدا شي چې د جنیوا کې چې هغه مجاهدین او د پرستانه محمد او سلطان وي چې افغان او پاکستان چې ورته پاکستان امریکا او روسان قرارداد کوي چې څه لیکل شوی او هغه په افغانان خبره منسوي نو داسې یو تعامل چې زه فکر کوم چې ډېر کوشش روان چې داسې یو کار باید وشي ځکه پاکستان د سودا په ځان تیاری ضرور دی تیاری خو دا چې دا د افغانانو په ګټه ځکه په تاوان دي زما په نظر چې پاکستان من حیث د یو اسلامي هېواد د ګاونډي هېواد هغه احترام په کار دی مګر دومره فاید ونه لري چې د افغانستان په سر معامله وکړي د افغانستان په وینو معامله وکړي د افغانستان په خاوره باندې معامله وکړي د فکر کوم چې دې د اسلام نشان د دې لپاره وی
تاسو څه فکر کوئ چې مولوی کبیر او مولا برادر د افغانستان حکومت ته وسپارل شي دوی دواړه به له نورو طالبانو سره چې له همجنګی له هغوی سره د افغانستان د حکومت په خبرو او پخلاینې کې څومره رول ولوبه بي آیا فکر کوئ چې دوی موثر تمامېږي هیڅ
هیڅ شخص چې هغه فارط باندې ونیول شي هغه په هغه شکل باندې چې هغه یو فعال وي او یو حور و عذاب سره یا غرور نیسی ادا کوله به فکر کوم که مثل تاریخ که او گوره یو بندی به زندانه که هر خبر که اینو اغا به دو معنا لیه چه اغا یا اربانی پزور کیزی یا اربانی پشار را غبی دی اغا به دو مرد خبول وانی به فکر نکوم چه به دستی به دستی نتیجه لاسر آوری که چه دا فکر کرده چه دا با یو لاری یو دیو بدی که رول ادا که
مولوی عبدالسلام ضعیف هغه طالب چارواکی دی چې په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د رژیم لړنګې دوه وروسته ګوانتنامو زندان ته واستول شو او بیا خوشی شو د ګوانتنامو د زندانیانو له ډلې څخه چې خوشی شوی دی یو هم د بریتانیا تبع موزمبیک دی چې نن سبا د بشري حقونو په یو فعال مدافع بدل شوی دی بیک د نړیوالې عمومي بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل د یوې څانګې د مشر په څوکۍ ټاکل شوی خو مخالفتونه ورسره روان دي په دې اړه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال یوه مقاله لیکلې چې مهمې برخې جانقه علي کوزای اوروي
مرمن گیتا صحگال د امنیسټي انټرنیشنل سازمان د جنسیت یا جندر د چارو مشره خو دوی ونه وړاندې له دندې لرې شو او دا مهال د عمومي بخنې د سازمان په ضد د قانوني دعوا حل ځلې کوي خبره داسې ده چې امنیسټي انټرنیشنل د صحگال په ځای د ګوانتنامو په زندان کې په خوانې بندي معظم بیگ ټاکل دی بیگ په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو او بیا په ګوانتنامو زندان کې بندي وو خو په 2015 میلادي کال کې لکم تور پته خوشې شو بیگوای په زندان کې شکنجه شوی او د مرګ ګواښ ورته شوی دی نن سبا معظم بیگ د لویدیز د بشري حقونو په حلقو کې د یو مهم فعال مقام حاصل کړی دی د پنجرې بندیان په نامه یو سازمان جوړ کړی او خلک د بندیانو په وضعیت خبروي په خاص ډول د هغو بندیانو حالت د خلکو غوږونو ته رسوي چې د تروریزم ضد جګړې په اساس بندیان دي د عمومي بخنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پنجرې بندیان سازمان د بشري حقونو د دفاع په کار کې مهمه ډله بولي د دې ډلې یو جګپوړي مشر عاصم قریشي په 2006 میلادي کال کې په لندن کې هغه لاریون ته وینا وکړه چې د مرکزی آسیا د بنسټپالی حزب تحریر ډلې لخوا جوړ شوی و قریشي په دې لاریون کې له فرصت څخه ګټه واخیسته په عراق چچنیا افغانستان او کشمیر کې تروریزم وستایه معظم بیک خپل مفکوره لا هم نه پټوي او په افغانستان کې د طالبانو امارت په ډیر ښه نامه یادوي او وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال په افغانستان کې اداري فساد او خیشخوری نه وي او دا دوره د افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو ښه دوره وه. بیګ په زیاتو مواردو کې د القاعده شبکې مؤسس عبدالله اعظام هم ستایلی دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي له دې ټولو سره سره د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان بیګ ته د خبرو او وینا اورولو امکانات برابر کړي دي. ده د امنیسټي انټرنیشنل له نورو چارواکو سره اروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي او زیار باسي چې اروپایي چارواکي او عام خلک د ګوانتانامو زندان کې د پاته بندیانو منلو ته وهڅوي. بیګ څو ورځې وړاندې په لندن کې د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون ته یو غوښتنلیک وسپاره او له ده نه یې غوښتي چې په ګوانتانامو زندان کې د پاتو انګلیسي ادباو د خوشې کولو لپاره دې جدي هلې ځلې وکړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دوی ځکه له معظم بیګ سره یو ځای شوي چې نوموړی د ګوانتانامو زندان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو ښه تجربه لري. خو ساهګال وایي امنیسټي انټرنیشنل سازمان د بیګ په جذبولو سره د دې سازمان اساسي اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کونړ په مستوفیت کې د مالی چارو د زده کړې جوړ شوی سیمینار پای ته ورسید. دغه دوه ورځنی سیمینار له نتیجو مو په اسد آباد کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبروي.
د کونړ مستوفی عبدالغفور نورستانی د جوړ شوی سیمینار د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دو ورځنی علمی سیمینار چې په دې سیمینار کې ټول تدارکاتي محاسبوي مالی چارې چې دلته موږ د پرد ولایت کې ډېر ضروري وو موږ د خپل مدیرانو لخوا نه دا هرایه شو. شپږ دېرش د اداراتو رئیسان امیرین همدارنګه د ټول ولایت د اداراتو خدماتو مدیران اداري مدیران او محاسبي مدیران په دې کې ګډون کړی وو چې تقریبا سلو نه پورته مامورین وو.
هغه وویل له دې وړاندې د بیلابیلو دولتي ادارو مامورین په خپلو دفتري چارو کې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
موږ یو مشکل داسې ده چې په محاسبي کې د اداراتو لرل موږ ته داسې اسناد راتل چې هغه د قابل د اجرا وړ نه وو. موږ لپاره مشکل جوړېده او وخت هم ضایع کېده او بېرته چې موږ مامورینو مستردول نو دلته یو جنجال رامنځته کېده. په دې خاطر باندې چې شفافیت رامنځته شي او کار ښه ترسره شي نو موږ دغه سیمینار دایر کړو. ان شاء الله دې نه ایسته به شفافیت هغه هم رامنځته شي.
د ورکشاپ یو تن ګډونوال مولوی عبدالرازق وایي چې په سیمینار کې د مالی چارو او محاسبې په باب ډیر څه زده کړي او په خپل اداره کې به یې په راتلونکي کې پلي کړي.
دغه دوه ورځنی ورکشاپ چې د مستوفیت په مقام کې په کونړ ولایت کې دایر شوی دا ډیر په زړه پورې معلومات په دې کې موږ ترلاسه کړه چې په دې کې علاوه د رئیسانو نه مالی او اداري مدیرانو دپاره هم دا ډیر مهم او دا چې یو سړی خپله په یو ځای کې د یو بخش مسؤلیت په غاړه لري او د هغې د کار د ښه فعالیت او د ښه کار ته رسولو په حق لبانې یو چاته ښودنه کوي. دا په واقعي توګه باندې د فساد د مخنیوي دپاره ښکاره او واضح دلیل دی.
د یادونه وړ ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کاري ظرفیتونو د لوړتیا او د اداري فساد د مخنیوي پر نوم سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او په زرګونو ډالر پرې لګیږي خو تر اوسه نه اداري فساد له منځه لاړ او نه هم په دولتي ادارو کې د خلکو کارونه په سمه توګه ترسره شول.
د لوبو لور ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو په شل اووره لوبه کوي. لوبو کې د اتلولۍ د مقام له ترلاسه کولو وروسته اوس د لومړي ځل لپاره د شلو اوورونو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې دا نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په اپریل او می میاشتو کې په ویسټ انډیز یا غرب الهند کې جوړې شي. په دې ټورنمنټ کې به افغانستان د هند او جنوبي افریقا له ټیمونو سره چې د نړۍ له لومړۍ درجې تکړه ټیمونو څخه شمیرل کېږي مخامخ شي. د افغانستان ټیم څومره پر ځان ډاډه دی چې په دې لوبو کې هم د پخوا په شان بریالی شي او د کرکټ په کومو برخو کې غښتلی دی؟ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مرستیال کوچ یا روزونکي تاج ملک په دې اړه له احمد تکل سره په مرکه کې خبرې کړې دي.
تاج ملک صاحب، تاسو اوس د لوبو یو نوي پړاو ته داخل شوی. تاسو په ویسټ انډیز کې د نړۍ له ډیرو مهمو ټیمونو سره په نږدې راتلونکي کې مخامخ کیږئ. څومره امیدوار یې چې تاسو به بیا هم په دې نوي پړاو کې همغومره بریاوې ترلاسه کړی شئ لکه چې په مخکنیو پړاوونو کې مو ترلاسه کړی وي؟
اول کې خبر دا وایم چې دا موجوده ټورنمنت کې چې موږ کوم ټیمونو سره نیټونو کړل دا واقعا د نړۍ ټاپ ټیمونو ته شمار کېدل او د نمک کې دغه ټیمونو څو څو ځله ورلد کپ ته لاره پیدا کړې وه او ارنډ په هغه لوبډله وه چې تېر کال یې په شل اوورونو ورلد کپ کې سپرېل دی او پاتو غور لوبډله کې برخه اخیستې وه نو دغه نړیوال جام ته رسېدل هم زمونږ د افغانستان د سپورټ لپاره یو ډېر تاریخي اقدام و زمونږ چې خپل بالینګ فیلډینګ بلډینګ ته ګورو نو ډېر امکانات شته چې موږ پکې مضبوطو ټیمونو سره ښه مقابله وکړو خو موږ بیا هم غټې خبرې نه کوو او نه دومره غټه دعوه کوو خو موږ به د کرکټ مینه والو افغانستان خلکو ته انشاءالله دا په ډاډ سره وایو چې دا به یو طرفه مسابقې نه وي که موږ یې هم نه ګټو نو انشاءالله چې
بالنګ یا د توپ غورځول د مقابل لوري لوبغاړي ته د خو د کرکټ یو ډیره مهمه برخه ده د بالنګ په برخه کې زموږ لوبغاړي څنګه دي تاسو څومره په دوی ډاډه یې
زمونږ د بالنګ شوبا ماشاءالله ډیره مضبوطه ده موږ سره پاس بالرانو کې هم ښه بالران شته دي زه به خاص کر د امیر افغان نوم واخلم چې ډېر تیز بالنګ کوي او په نړیواله کچه باندې د سپیډ د نړیوالو بالرانو سره برابر ده جن روا شاپور زمنګ بل پس بالر دا هم دې چس بولینګ کوي میرویس په نوم باندې الګ چې دا هم ډېر ښه بالر دا تیز بالینګ کوي او دا وروسته سپین بالرانو کې زمنګ کریم صادق دا سنی الله شنواره او محمد نبی د نړۍ یو ټوټه بشپینانو ته مشکلات پیدا کول او صلاحیت لري
او په بیټینګ کې په چا حساب کوي
نو بیټینګ کې بیا موږ د بیټینګ بریک ډاون د دې چې زمنګ اوپنران چې جوړانی دي نور علی زدران او کریم صادق اوی دوه د امشا په مخالف تیم باندې حمله کوي یعنی تیز کوشش کوي ځکه چې د شلو شلو ورو مې کې په لومړني شپه دا ورو مې کې چې سره دوه پلران د باونډري په سر باندې د اجازه او درولو اجازه وي اوی ډیر خوښ شاتونه وي یعنی نور ډیر شاتونه وي او بیا وروسته زمونږ نور بیٹنګلاند کې کپتان نوروز منګل محمد شهزاد محمدی او محمد نبی ساحل او همدا چې اغرب قانیزی نه ډیر امیدونه دي چې د راتلو کې نشو کې دوی بیٹنګ هم سم ځای راځي لکه چې د کاناډا او یا د غدښلو ورنه کې وړل
فیلډینګ هم له پامه مغور زوی تاج ملک صاحب په فیلډینګ کې تاسو څنګه د افغانستان ټیم احساسوي چې څه به وکړي
ډیر زبردست فیلډینګ ځای زمونږه موږ په دغه سریلانکا کې یو میچ په پرکټس وکړو د دوبی د ټورنمنټ راغلو موږ روزانه یو سات په ټیم باندې خاص د فیلډینګ پرکټسونه کول په دوبی کې د خلکو پېښل زرا تنزل زرا باندې نه ځم میچونو تر اتل او نړیواله میډیا مخې زمونږه په فیلډینګ کې ترتیب درلود خدا زل زمونږه علاقه نو دومره بهترین فیلډینګ وو یعنی پار میچ کې زمونږه پلانو ډیر څه سرویس پورې رنځونه راځي سره ول مخالف لوبډل نه او موږ ډیر د خیسته کې چې نه یعنی د تورمن کې علاقه نو ونی ول او مخالف لوبغاړي په منډه کې اوسه زول چې رانه ورته وای نو د ورلد کپ د پار موږ بیا هم ډیر خاص توګه فیلډینګ باندې کوو ځکه چې د راتلونکي کې مسابقه په تلویزیون باندې راخاري او ټول افغانستان به وګوري نو ان شاء الله چې زمونږ فیلډینګ به د دنیا په ټاپ فیلډینګ کې فیلډینګ سایټ کې شمار شي
د افغانستان د کرکټ ستوري څوک دي په دې تیرو لوبو کې او همدارس په خوانیو لوبو کې د افغانستان لوبغاړو کوم کوم یو د نړۍ په کچه ځلیدلای او کوم ریکارډونه یې ټینګ کړی دي د دوی نمونه راته واخلې
نو زه به دا وایم چې زمونږ ماشاءالله ټول لوبغاړو یو لوبنه خلو غاړي دي او ټول د ستاینې وړ دي او د باید ټول تعریف وشي زمونږ شهزاد الک چې مانو واغې هغه لمړنۍ افغان بیټسمن ده چې هغه ټیسټ سیالیو کې ډبل سنچری جوړ کړل یعنی دوه سوه نه زیاتې منډې هغه وکړي ځان ته او دې نه علاوه زمونږ کریم صادق یو مسابقه کې د وکټ کیپر په صفت باندې شپږ کیچونه ونیول چې هغه هم ریکارډ کې حسابېږي او دې نه علاوه زمونږ نور علي زدران په بیټنګ کې لومړنی افغان ده او په نړۍ په سطح څلورم لوبغاړی ده چې په لومړني ټیسټ میچ کې یعنی د خپل ژوند په لومړني ټیسټ میچ کې ازمیرتي سیالي کې په دواړو انینګزونو کې سلیزي جوړې کړې دي
تاج ملک د افغانستان د کرکټ مرستيال روزونکي لکه څنګه چې مو د روان خبرونه په پیل کې په خبرونو کې واردل پرون په کابل کې د حمله په ترڅ کې یو شمېر بهرنیان هم وشل شول او چې اکثره د هندستان دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد ظاهر فقری داوس له کابل په ټلیفون را سره دي فقری صاحب په دغه وشل شو کسانو کې اکثر د هندستان دي او داس خبرم تر لاسه کړی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هندستان له بهرنیو چارو وزیر سره په دې ارتباط خبري کړې دي د دې خبرو اصلي ټکی څه
پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول د هند بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړه او په دغه تلیفوني خبره کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پرونی تروریستي حمله چې په ډیر وحشیانه توګه په کابل کې ترسره شو او یو شمیر افغانان او زموږ بهرنی دوستان پکې خپل ځانون له لاسه ورکړ په شدت محکوم کړه او د خپل هندي سیال ته د هغه هندي اتباعو د وژل کېدو او زخمي کېدو لپاره خپل خواشنۍ او تسلیت وړاندې کړ. چې همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د هغه افغانانو وژل کېدو لپاره خپل تسلط وړاندې کړه او دا عمل په کلکه تقبیح کړه. دوه بهرنیو چارو وزیران په دې تاکید وکړه چې د افغانستان او د هند دوستي د یو ډېر عمیق او تاریخي او فرهنګي دوستي ده چې دا شکل تروریستي اعمال ضد انساني او ضد اسلامي اعمال هیڅ وخت نشي کولی چې دغه دوستي همکاري مخه ونیسي.
بله، په دې خبرو کې دې مسلې ته اشاره وشوه چې او کنه چې د نوې ډیلي او اسلام آباد د روغې پر خبرو شاید دا پیشه تاثیر وکړي.
موش پدې عقیدې او ام چې په هغه مسایلو باندې خبرې تر شوې دي چې تروریزم سرحد نه مني او تروریزم په اړه باید ډېر جدي هماهنګ او قاطع مبارزه وشي او د تروریزم د تمویل منابعو د تروریزم د پرورش منابعو د روزلو منابعو سره چې د افغانستان د سرحدونو څخه باندې دي باید مبارزه او په کلکه او جدي مبارزه وشي.
فقیر صاحب، بیا هم همدې ته ورته پوښتنه، په کابل کې د سویل کیږي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی د سیاسي کشمکشونو مرکز افغانستان په د دوه دوه هیوادونو د سیاسي کشمکشونو په مرکز بدل شوی دی، تاسو څه فکر کوئ؟
یعنی متاسفانه دا تروریستي حمله دا وحشیانه حمله ملکیانه باندې ترسره شو. اندي ډاکتران او زموږ غریب خلک باندې دا حمله ترسره شو چې دا حمله باید بکلکه موږ دا حمله بکلکه غندو او باید موږ هم شوي لیو چې افغانستان باید د هغه تاوتریخوالو چې نورو هیوادونو ترمنځ کې دي باید افغانستان لرې وساتل شي. موږ خپل موږ د سیمې د همکاري او د پیاوړتیا په طرف داری کیو او موشیز ولا ایس نه غواړو چې دغه تاوتریخوالو په منځ کې راشو او موږ باید لرې وساتل شو دغه تاوتریخوالو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد ظاهر فقیری مننه. او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، له اتنیمو بجو هم څو دقیقې تیرې شوې دي. خو د دې سات د خبرونو لنډیز له چانقه علي کوجی څخه وساور.
یو امریکایي چارواکی وایي د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د روان کال په وروستیو کې له قندهار څخه د طالبانو د شړلو په مقصد په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات وکړي. د جرمني پارلمان موافقه کړې شاوخوا نور 1500 سرتیري به افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې به خپل پوځي ماموریت د یو کال په موده کې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د طالبانو لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حملې غندلې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 11 تنه بهرنیان او افغانان وژل شوي او له ډېر زیات پکې ټپیان دي. د قندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ په جنوبي برخو کې پوځي عملیات پرون مازیګر پای ته ورسېدل. د اسرائیل د دفاع وزیر یهود بارک پرون په واشنگتن کې ویل په هستوي وسلو سنبال ایران ممکن په اسرائیل حمله ونه کړي خو په خپل هستوي وسلو به په منځني ختیځ کې خپل مخالف هیوادونه تهدید کړي. د ترکیه وی محکمې د پوز نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل او په دې توګه په دې هیواد کې د نوول شو پوځیانو شمېر له ډېر شو پورته شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې ښودلې که چېرې عراق خپل نړیوال مکلفیتونه په ځای کړي نو دوی چمتو دي چې په دې هیواد باندې لګول شوي پاتې اقتصادي بندیزونه هم لرې کړي. او د شنبې په سهار د رختر 6.9 درجو یوې زلزلې د جاپان جنوبي سواحل ولړزول او د سونامي خبرداری هم ورکړ شوی دی.
اسادیا واوریدونکو پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، د ازادي اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو د خپل کوربه سالم محمد صالح سلامونه ومني. په اوسنی پروگرام کې هم د نور اغو په څیر استاسو پیغامونه راغونډ سیوی د سولې د خبرو اترو په اړه استاسو نظرونه لرو.
بل د طالبانو امریکایان د کاملي ورته دي د روغ او سره وکی تر اخره پورې بمدا د مونږ څه ځوځي
دا غرض استاسو ځینی شکایتونه او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څیړو.
افغانستان حکومت مکلف دی چې باید د دې پوښتنه وکړي.
د پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین شمیره په وروستیو شیبو کې اعلانیږي. دا ځدی اوریدونکو پروگرام چې هر اونۍ دوه ځلې خبريږي او تاسو یې تکرار هم اوریدلای شئ اکثره ستاسو د ټلیفوني پیغامونو او لیکونو پر اساس جوړیږي. د پروگرام په پیل کې د سولې د خبرو اترو په اړه د اوریدونکو پیغامونه راخلو چې اکثره د سولې لپاره د دغو هڅو ملاتړ کوي او د جګړې لشکل غواړو د اوربند غوښتنه کوي.
افغان ګورنمنت او حکومت څخه دغه یو سوال کوم چې آیا طالبان اویان نو مرورونه د خبرو د لیارې یا د مذاکرې د لیارې بدوی په خلاصي او کنا آیا تاسو د سیاستمداران اویا ملي امنیت دومره معلومات لري د طالبان چې اوسنۍ جګړه کوي اویا هم مرګوب له خلکو تر رسوي بیګنا خلک ورني په څه سبب ولې دوی چې شپرا په خاطر لګیا دي آیا دوی دې دې کوو او یا دې نړیواله ځنه وو وتره ته اړ دي او کدي پیسو په زور جنگي دي
څنګه د پاکستان څخه ګیګم زه او خواهش لرم دغه یو وخت کې ډاکټر نجیب الله صاحب مصالحې ملي اعلان کړل چې دا ټول د خلکو په خپل وطن کې کار وکړي او د دې په خواخه باندې چې هغه نړۍ ونه غوښتل او بس د دې ستاسو د افغانستان لوټه جوړه کړل او اوس بیا کرزی صاحب ته وایي چې ته د طالبان سره راواله دا طالبان که بیا راشي بیا د افغانستان مسولیت به چا په غاړه چې دا لوټه بیا ته نه جوړه کی خو دغه سي خوشی کوي. کله
محمد خبره کوم کرزی صاحب د خندای له ده کدی واقعیان معنا پکې کټ کله طالبان سره جوړ غواړي روغه نو هغه د خپل وزارتونو دی ته معلوم کې معنا په حکومت کې معنا
باید چې انګریزان تر هر وخت د لیوې موږ څورې تر کم نشو زر تر زر باید هغه وځي د موږ ته تر دو ته کدا لسان زدران د پنجاب نه خبره سما یا د دې ربي چې کوم خبرونه نشته یا هغه خبرونه په ډېر رادیو کې نه یي دوی به هر طرفه صحیح خبرونه یي کوې ما بیا افغانستان د چرواکي نه دغه غوښتنه ده چې کچیرته د رښتیا طالبانو سره جوړه کو یا د جنگ ختم کو. هلته په ټول افغانستان کې د یوې تای بهرنۍ ملکي کې کلمبل کې د تصویا کې چې ملي روغه جوړه کې روغه جوړه مطلب یې نه دی خدای د پاره نور دغه جنگونه ختم شي د دې وینې چې ول د باندې دی الله نه دی ویره وکړو نور وسلام.
السلام علیکم من جان بشر دوستم د ایران د اصفهان نه د لندن د کانفرنس نو رسته کارځای صد در سنوی پوران ده هغه اظهارات چې له هغه طالبانو سره چې له القاعده سره تړاو ولري هیڅ کله خبره نشي کېدای. زما په ان کارځای چې اوس د لوی جرګې د جوړولو په درشل کې دی نو په کار ده چې په داسې طرحه او میکانیزم کار وکړه چې تور لیست کاملا منحل شي او عمومي افه وشي. ملا محمد عمر خان او محترم ورور حکمتیار صاحب ته د خبرو او مذاکراتو بلنه ورکړل شي او دا ډېره د انصاف نه لرې خبره وي چې ټول ملامتیا په طالبانو ورچو په دې مظلوم ولس دیش کوله د قدرت خوندانو ډېر نخواله او نادوده راوستي چې اوس هم د کرسي حکومت کې ورته امتیازات ورکړل کیږي. که په احمد او محمود د ملامتیا ورچو نه هیواد په سلګونو کلونه نور هم جوړ او صلح برانه شي. وته زه امیر احمد سرایلی
زما د سولې په اړه کې یو پیغام دی کړی سر چې وايي چې طالبان سره خپل صلاحي کمزه کړی دی او راځي چې خلک یې اساس دي ومني باید قران ترانا کې او د علماو په شورا سره او د ټول د افغانستان د مسلمانانو په مشوره سره د ټول هم
د جمعه خان ګوهنې د ګریزنګل لکه په خبرې کوم کوم خارجي ځواکونه چې افغانستان ته راغلي دي په میمانی او پریوا علاقه عملیات کې په بل علاقه عملیات نه شروع کړي دي او هم دغه عملیات یې چې تاسو نه وکړي او کوم طالبان چې په افغانستان کې پیوسې بلبسي کې اوسېږي دا اوسه جوړه وو سره وتی او د جنګ د لارې څخه د ډېر حکومتونو راغلي افغانستان ګټنه ده کړې بعد د جنګلار اسخه چوک روانه سلو سلام
زه هک مسلایم د کابل څخه خبرې کوم کله چې ملا عبدالغنی برادر په کراچۍ کې ونیول شو ملا عبدالغنی برادر غوښتل چې د دولت سره صلح وکاو د دولت سره یو ځای شي نو ځکه د پاکستاني او امریکایي مقاماتو د طرفه ونیول شو نو نه غوښتل او هغه پنځه نفره چې د تور لیست نه امریکا او یا نړیوالو خلاص کړ د تور لیست نه هغه شل نفره دي شل نفره په تور لیست کې د طالبانو د طرفه په تور لیست کې دي
زمونه غلام یحیی حق بین د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ کې څه خبرې کوم زما نظر دا دی چې د ټولو شرطو د مخه باید چې کچېرې طالبان صلح کوي او یا حکومت خلک صلح کوي باید چې تر هر څه د مخه اسلامي قوانینو باندې خبره وشي
زه محمد فضیل وردګ د جزیز د وردګ د کلین خبرې کوم په افغانستان کې د سولې خبرې کوي باید سلام د افغانستان د ملت څخه دا غواړم چې د خپل اسلام او د خپل ایمان هیواد د پالنې لپاره سیو سلام
محمد ګل محمد دې د تخار ولایت د لندن د کانفرنس په حق له باندې غواړم خپل نظر دا سي راکنه دلته د کانفرنس کې نه د خارجانو نه لخوانه نه د افغان رئیس حمید کرزي لخوانه د طالبانو رهبر یا هم د حزب اسلامي رهبر داوود نه ورسوي نه ورکړی شوی او تر اوسه پورې هغه هماغه په ټول لیست کې باقي دي کله چې خارجانو وتله په هماغه صاحب باندې په هماغه لحظه باندې طالبان اماده دي ته چې اشتی وکیو نه به خونې لیکي نه به قد د پیتالي نه به دا دومره پیسې چې په جنګو باندې مصرفې دي نه به دا وي
زما نوم نصیب الله زه د ژوب نه خبرې کوم زمونږ افغانستان دې خدای را جوړ کړي اول بل د طالبانو او امریکایان دې کا ملي اردو دې دوی دې روغ ور سره وکړي تر اخره پورې به همدا دې مونږ څه ځوندې د سل کاله کېږي دغه په افغانستان کې دغه جګړې دي دغه روسیانو تیر شو اوس دغه امریکایان رالو دا جګړې نه ختمیږي بې ګناه خلک وزل کېږي موږ دا هیله کوو چې دوی دې روغ سره وکړي ټول افغانان در بدر سره پراته دي خپل وطن ته نشي کلای په پردو ملکونو کې په عربو کې په سعودي کې په پاکستان کې په ایران کې په دغو ملکونو کې ژوند کوي
نن زموږ د پخاله افغان خبرې ما نه کړې سمې نه خوازه تاینه طالبانو سره لوغه جوړو کې هغه طالبانو سره لوغه جوړو کې دې په وطن باندې ولاړ نه چې وطن افغانستان طالبانو لوغه سره لوغه جوړو
د سولې د خبرو اترو په اړه د اوریدونکو نظرونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې په دې برخه کې د اوریدونکو ځین نور پیغامونه راخلو چې د دوی بیلابل شکایتونه پکې ځای سوی دي
د راتلونکي سوالې خبرې کوم دا د کیان سره د ازادي
څه به تر لږه خان ته د تهران تاسو په اړه کې کاردای شي چې کوم څرګندونه لري الجزائر ته د سره په خپل مصیبت کې وکړي کوم څرګندونه په ځای دي د خپل څرګندونه چې ما په دې مصیبت کې دا درهم یې داونه وکړه چې زه به له خپلې ځمې څخه ودو څخه پوری کې مرسته ونه غواړم او زه به دا وختونه وکړم تر څو د افغانانو نیونه به بند شي د افغانانو د کور پلټنې بند شي چې ما د شپې له خوا کېږي د افغانانو د ګناه وژنه بند شي تر دې سره څخه موږ ډېر زیات خوشاله یو په دې څرګندونه ځکه چې په دې کې چې کوم افغانان نیول کېږي په ونه کې په لسګونو خلک نیول کېږي او په لسګونو بې ګناه وژل کېږي اما د تاریخ نوم د تاریخ تر په نوم
زه نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ سید اکبر یم ما خاص د کړي صاحب صدا دي کې د نیمروز ولایت کې کار کمپنۍ تر وو کې نه راځولې نه کوم کار څولې دي سړک توی نه لار پر مخ ختمه ده او د خاشرود ولسوالۍ کې بلیاردو د سکای دوان د کمپنۍ د مخه دوان کمپنۍ دلته بلیاردو د سکای پرتیږي یار راز موږ ویني طالبان ته غونډې راغورځي خرابېږي موږ له کډې تاسو دا خایښ کوي چې ایرانیت ته لري د خواتم کوشش وکړي دا اوسه هم هغه ولایت چې موږ ویني هم کارونه روان دي هم امنیت ته خاص څه زو ځا څنګه مګر د نیمروز ولایت هیڅ کار پر مخ نه مانیږي چې امنیت چیرې دی کار یې چیرې دی ما خایښ کوم چې تاسو دا وایي چې څلور باندې ته لري د خواتم کوشش وکړي
اور را دا نګرار ولایت د رودا ټول سالو د مزینې په کاري کې سیمه په حشوي دا د واري سي ګران چې اوس د طالبانو د خوانو مخه د خوانې خبره نو د ماشومان ځان ته ټول کړی دی او د نړۍ د ستور د کاري او صالح ماشومان ځخمن دي پنځم لري دي هغه چې موږ د پولیسانو موجود دي
زه اجي ګمشات
دی ورګون دی ولسوالۍ د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زه د جناب حمید قاضي څخه هیله کوم څو کسان وټاکي او د شورا د ولایتي شورا څخه زه هم دا هیله کوم چې خپل رایه دې سم استعمال کړي. او ورګون ولسوالۍ ته هېڅ خدمت نه ده شوی، نه سړکونه یې پاخه دي، نه مکتبونه شته او نه کلینیک شته.
راجش د خورا د کابل د ښار نه غږېږم. دا د کابل په ښار کښې دا پولیس موټر کښې سپرېږو یا دا نورو موټرو کښې سپرېږو، دا ځوانان سګرېټ څکي، د دې سره خوازاب وي. که څه ورته وایي چې واوره دا سګرېټ مه څکوه، خو محبت لګېږي وایي کار پسه ځان به د شخصي موټر ونیسه. ښه داسې په دې شپو ورځو کښې د وزیر اکبر خان سپخانې د مریضانو په ده انتظار خانه کښې ناست وو، په دې یخ کښې ځوانانو سګرېټ څکول. ما دا سګرېټ مه څکوئ، بیرون یې وڅکوئ، حتی جنګ یې را سره وکړې. تاسو نه زما خواهش نه ده که د کابل د ملي تلویزیون سره په تماس کښئ چې دا د ملي تلویزیون تاریخ نه ده خلکو ته بار بار اعلانونه وکاندي چې په د رسمي دفترو کښې، موټرو کښې، دا سپخانو کښې دا سګرېټ من نیسي. یو نفر 50,000 روپۍ معاش لري، یو نفر 80,000 معاش لري، او موږ مامورین 3,000 روپۍ معاش لري. 8 کاله کېږي یو 1,500 روپۍ نه معاش رسه وسیله تر 3,000 پورې رسېدلی. د راډیو ازادي له کارکوونکو نه هیله کوم چې غټو مقاماتو سره په تماس کښې چې دا جمله 3,000 روپۍ ما څه وخت جېږي.
زه فیض الدین د بغلان ولایت د ملاخېلو د کلي نه تاسو سره په تماس کښې یم. خو وزارت تحصیل تعلیم باید چې امتحان زموږ نه واخلي، او بل چې دغه امتحان باید زیات څه ډېر کړي په امتحان کښې پیسې.
زاسګلار بلخ ولایت جوشور نه زه یم. زموږ دغه ستونزه ده چې وروره نه مکتب ته نه شې، بس راځي خلک دغه چې خپل پر سر پیسې د حکومت اخلي، او بس نه مکتب ته نه شې داسې بېکاره.
زما د حکومت څخه دا هیله ده دا چاپي ورکې کښې نو خلکه مسلمانان ضرورېږي، نو حق ویستل کېږي، پیپې ښکاره کېږي، زنانو په سپو خوړل کېږي.
زما دا هیله ده چې جنابی اعلی قدر رئیس صاحب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان وکړ چې د پارلمان انتخاب په اول د جلده وشي، نو زما بیا دا هیله ده چې پارلمان دې تر نامعلومه وخت معطل شي، دا انتخاب په مثال د جمهوري انتخاب او ولایتي شورا په ډول نشي.
یو شخص یم چې خپل نوم مخکې پکتیا له ولایته زنګ وږمه چې دا د اول مې د سلام د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته ورسېږي، افغانستان د ټولو مسلمانو ته چې دا څوک زما غږ اوري. زه د پکتیا له ولایته زنګ وږم چې دا داسې وړې ناوړې خبرې کوي، تاسې دې ته ګوري، تاسې دې ته غوږ نیولی، دا د هر سړي په دماغ د هر سړي په زړه تاثیر کوي. دغه انتخاباتو نه تا چې دا خپله خوله خلک بېزار دا بل انتخابات کښې اول زه تا ته رایه نه درکوم. اول ما په دغه انتخابات کښې تا ته زړه سوځېده چې زما غري سره نامردي وسو، عبدالله سره موږ نه وو خبر چې څه بټم فساد جوړوي، څه اداري فسادونه کړي. عبدالله پوکي وایي چې دا زما غر تاسې سخت سل کښې ثبت کړي، دا د هر سړي یو خپل نظر ده، د هر سړي یو خپل مخصوصي خبرې داسې نه شي ول تاسې پکې کوي.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه په زیاتو پروګرامونو کې خبرې شوې دي او دا مسله تقریبا نوره تکرار شوې ده، خو بیا هم هره اونۍ په لسګونه دغه ډول پیغامونه ترلاسه کوو چې اوریدونکي د پاکستان د پولیسو له بد وضعیت څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ او د دغو ستونزو د حلولو ژمنه کړې وه، خو دغو شکایتونو ته په پام سره داسې ښکاري چې وضعیت تر ډېره حده نه دی بدل شوی. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
زه شیرخان افغان، زه افغانانو ورونو ته وایم چې تاسو په ازادۍ راډیو کښې دومره چغې او فریاد کوئ، تاسو ولې بس داسې نه کوئ چې بس خپل وطن ته لاړ شئ او خپل ستونزې حل کړئ؟ او ولې تاسو دومره فریاد او ذکر کوئ چې بس موږ نیسي پاکستان حکومت، ایران حکومت؟ او باید ده چې خپل وطن ته لاړ شئ، دې ستونزو نه ځان خلاص کړئ.
زه د وردګو د ولایت د چک ویلو سره خپل سب تماس کښېیم. زما دغه مشکل دی چې د پېښور کښې ماجر پتنګوي، پیسې ته اخیستل کوي، پیسې چولډش کوي. نو زما دغه د قلسو محترم نه دا هیله ده چې دغو باید مخنیوی وکړي.
زه د پکتیا څخه خبرې کوم. هغه شاهین په نوم د خود څخه یو سړي زنګ ویلی و چې نه پاکستان شکایتونه راځي چې زمونږ سره قرضای همکاري وکړي چې مونږ ته پاکستان کې ځورېږي خلک. او ده دا خبره وکړه چې آیا تاسو افغانستان نه ابادوئ، د افغانستان ابادۍ لپاره دلته راشئ، تاسو په قرضي اعتراضونه کوئ چې مونږ دلته راشو او مونږ سره قرضه همکاري وکړو. نن دلته په افغانستان کې وینې تویږي، نو تره کم ته راشي په دغه شرایط.
محمد داود ته دی رحمن خان څخه غږیږم. موږ د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا په وانه کې څو ماجر وسیر دی غور وکړي. دومره سخت کلیپ دی ورته چې د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي چې یوې خواته ولاړ شي، د رحمن خان را پرېږدي او نیجو په پرېږدي، یوې خواته نه پرېږدي. د خلکو مریضان پراته دي په کورو کې. زه خپله چې راغلی یم په پښو باندې راغلی یم. زموږ د افغانستان د حکومت د حامد کرزي صاحب ته دا هیله ده چې د ماجر غور وکړي او پوښتنې وکړي.
دمیاواله لکه منه منګه د اسپینه تانی سره ډیر زوري منګ دواي شورو راکد تاس کاټونه ختم دي ټیم ته ختم ده. بل په یو نومه په بل نوم باندې سوالی رانه کته کی په نن څلو کسان رانه کته کړل 300 روپې نه غوښتلې وای زر زر روپې براکوي دا شورو روزانه سوالی لمنګ نه کته کی.
پاکستان غږیږم ګجر خانه. پاکستان کې د منګ دا د کارتو وخت پوره ده. مثال دلته منګ دا پاکستان خلک دي ته کی پولیسان مثال نسیم باندې یادین وهین چې مثال وخت پوره ده وده یار اوس موږ مجبور یو څنګه چل وکړو. موږ باید چې افغانستان مشران وزیران امیر کردای باید چې دغه خلک زموږ غم د مهاجر وکړي پاکستان کې.
عبدالحدیم زمیا کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ پیل ستاسو سره د خیرآباد ته غږېږم. ما د کرزي صاحب څخه دا خواهش چې موږ افغانان په پاکستان کې د ام ملګری ملتونو د کارټوس خینا محرم پاتې شوي پر کم کال درې کاله مخکې چې موږ د کم کارټون راټول شوي په هغه کې موږ پاتې شوي لکه نمونه کمپیوټر کې او نه درا کول شوي. نو ما نه کړی صاحب خدا خواهش ته چې دا کم افغانان سره وعده کړی چې موږ به نور کارټون درکو هغه کارټون دې افغانانو ته ورکړي.
دغه پولیس هم موږ ته ډېر څنګه وي دا والي د څه موږ نه قزورې په غمان دی ایمان غواړي چې دا یم نه سم جواب را تر اخه موږ د خپل وطن ته خپل واپس ته وليږي او کله من پیغام تاسو نه اوري نو بیا به موږ خپل سر کوشش بیان کوو موږ خپل په یو دولت ته نسخان ورسیږي.
د ادریس د پاکستان د صوبه سرحد د تمرګر د کیم څخه خبرې کوم. دلته د افغانستان د مهاجرین ډیر زیات د پاکستان حکومت تنګي.
دلته ژوبه زفر افغان خبرې کوم. مالک رسال چې دا خواست نه دا دونه ماجر په پاکستان کې پراته دي به شناخته کار حکومت یې تنګي. حکومت مالک رسال دا خواست چې د پاکستان حکومت ته سوال وکړي ماجران پالته مه تنګوي پالته مه زاروي چې درړې والا راونی شو ته ماجر یې شناخته کار ته نه درځو ته نه ته ابل ورځ مخ کې شپږ کې بوزور کې دا وایي چې په هغه څه یواری درویش نفر ماجران نیولی وای دا ټول به شناخته کار ته به قانون راغلي. دوی دلته یو ماجر وای دا د قاعده والا د وینسي دوی د قاعده والا نه دوی دلته په دغه غریبانه نه وای دا قاعده والا ټول غراونی.
دغه پیغامونو په ارتباط مې په پېښور کې مشت افغان لیکوال او خبريال مجیب انګار پوښتلې چې وسنۍ وضعیت څنګه دی.
خصوصاً د محرم پاین تقریبا یو میاشت مخکې د محرم تر پای پورې په پېښور کې افغان کډوال د دومره زیاتو سختو ستونزو سره مخ چې اته ډیری خلک یو ناروغ به درلود او د ویرې په بیلون د کور نه شو راوتل په لارو کوڅو بازارونو په خاطر کې تشپیبا په کورونه د پېښور کې مشهور ځای دی شاهین مسلمانانو شاډن ورکوي. دلته یو په دې سیمه کې خو په سلګونو کورونو ته د شپې پولیس ورغلي دي او خلک به د کورونو راوستل چې چا به کارت نه لري او دغه به نیول بول به چې چا به کارت لري او دغه به ویل شتا چې دسمبر تر پای وخت لري. د خلکو شکایت وکړ حکومت او حکومت له جدا د دې سیمې د پولیسو ماموریت نه دار خپل سر به کارونه کوي. په دې روزیاتو سیمو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ وو او د دوبانه مرګ چې ما په خپل د یو ژورنالیست په صفت دلته د افغانستان د کډوالو وزارت چې کومه نمائندګي د وی سره بار بار په اړه خبرې کړې دي دوی نه معلومات وکړي دا مشکلات مې د خلکو ورته بیان کړي چې په دې سیمه کې خلک دا مشکل لري. ما په خپل سترګې لیدلې د څو چې خپل پولیسو نیولایم په تور خام کې دا ستونزې دلته ستونزې هر ځای کې دا ستونزې. نو تاسو د یو نماینده افغانستان د مهاجرینو وزارت نماینده په صفت دې باره کې تر اوسه څه کړي دي؟ به ورځنی خبره به همدا و چې موږ مرکز ته کډوالو د ستونزې ټولې په دې باره کې موږ مرکز ته خبر ورکړی دی او نور د مرکز کار دی چې هغوی په دې باره کې څه کوي. خو متاسفانه چې اوس دلته نه د افغانستان سفارت نه د افغانستان کونسلګري نه دا نورې اړوندې ادارې هېڅ په دې باندې د خبرې چې سر نه دروي یعنی سیار څه نه دي کړي. دا خو نو هغه افغانان چې دلته لاسبې اسما دی یا غیر قانوني توګه اوسېږي نه پاسپورټ لري نه ویزه لري هغه وځورول شي هغه باید ونه ځورول شي. خو که فردن هغوی ځوروي یا نیسي خو پاکستان ته مې یو جواز جوړېږي چې دا غیر قانوني اوسېږي دلته او نو وطن دې جوړ ده اوس باید دلته څوک رانه شي یا پاسپورټ ولري یا دغه خو کوم خلکو ته چې دلته یونیسیار د درې کلن کارتونه ورکړي او اوسې بیا تم بیت کړل د دې خلکو دغه خلک ضروري یا ویزه پاسپورټ څوک رانه ضروري. افغانستان حکومت مکلف دی چې باید دې پوښتنه وکړي.
ولی انګر صاحب محرم نه وروسته د کډوالو څه حال دی؟ تاسو ول چې محرم نه مخکې دوی ډېر ځورول کېدل اوس ما غلط روان دی؟
اوس هم نیول کېږي اوس هم خلک ډېر نیسي خو په هغه پرتله باندې نه لکه د محرم نه یو میاشت مخکې او د محرم تر پایه چې څومره سختي وه په خلکو باندې یعنی چې بیخي چې مونږ دا دېرش کاله دلته راغلي داسې یو حالت مونږ نه و لیدلی د هغه نه اوس ډېر را ښه شوي دي. اوس په ډېر ځایونو کې خاص دولتي ځایونه چې هلته وي یا داسې د امنیتي مسایل وي هغه ځایونو کې افغانان اوس هم د تګ را تګ اجازه نه لري یا زور
ځینې افغانان شکایت کوي که سم دوی هغه د مهاجرت کارډونه له ځان سره لري په دغو کارډونو باندې چې دوی هوټلونو ته ځي هغوی شپه نه ورکوي یا ځینو نورو ادارو کې څوک ږغ نه اوري. دغه کارډونه د دوی په وینا که سم قانوني وخت لري چې تر یوه وخته باید اعتبار ولري خو زیاتره په پاکستان کې له دې کارډونو سره سره له ستونزو سره مخ کیږي.
په اول وخت کې چې دا کارتونه ورکړل افغانانو کولی شو په دې کارت باندې د ټلیفون لاین واخلي یا د ټلیفون موبایل سیم کارت یې واخلي په هوټل کې شپه یا نور مثلا کوم هوایي سفر به چې کوو که به هلته تېنه اسناد غوښتل دا کارت په دې ټولو ځایونو کې د اعتبار وړ اوس پې نه ټلیفون لاین اخیستلی شي نه د موبایل سیم کارت پرې اخیستلی شي نه په هوټل کې څوک شپه ورکوي. خپله پولیس چې دا کارت وویني نو کارت ورښکاري کې هغه ته هغه پولیس یې نه مني وایي دا ته جعلي جوړ کړی دا نقلي جوړ کړی نو تاسو ته معلومه ده چې دې ځای پولیسو په مرکزونو تاڼو یا په دې پولیسو ماموریت کې خو داسې سیستم نه شته چې دا کارت هلته وګوري چې دا په رښتیا اصلي دی او که نقلي جوړ شوی. خو په هوټلونو کې یا نورو ځایونو کې دا کارت اوس په ډېری ځایونو کې نه منل کېږي خصوصا نو بیا د پښتونخوا یا سرحد نه کاخوا پنجاب او سندو دې ځای ته لاړ شي هلته خو هېڅ اعتبار نه ورکوي.
د پاکستان حکومت د ځینو کمپونو د تړلو خبره کړې ده. دا کمپونه په کومو کومو ځایونو کې شته چې د تړلو دغه خبرې کېږي؟ زیاتره افغان کډوال له همدې څخه تشویش هم لري.
کمپونه خو نو اوس په پېښور کې ستر کمپونه دغه یو د لوی کمپ خو د شمشتو یا دا د وچنې چې نصرت مینې په نوم د دې اسلامي کمپ دغه کمپ دی دا خو تر اوسه په خپل حال پاتې ده. البته د دې په باره کې ما اورېدل کېږي چې دا کمپ ته د تړلو خبر ورکړل شوی یا کمپ تړل شوی تر کوم چې زه معلومات لرم او په دې کمپ کې زموږ ملګري او دوستان دي د غونو معلومات اخیستی وایي چې تر اوسه خلکو ته داسې د کمپ د ادارې د خوا دلته البته دا درته چې د کمپ امنیت او هر څه د اوس هم هغه پخوانی حساب دی د هغه کمپ د خپل مسؤولین دي افغانان دي هر څه د هغوی په لاس کې دي د هغوی لخوا تر اوسه کمپ ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي او نه د حکومت لخوا ورته ویل شوي دي د وتلو د سیمې دغه نه راځي. خو د ټیلبان یا په افغانانو په سیمه کې یو وړوکی کمپ شته هغوی ته هم تر اوسه د په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. خو البته داسې مو اورېدلي چې د سوابۍ منصري او په دغه سیمو کې چې ځینې کمپونه دي هغو ته یې د تړلو امر ورکړی ده. یو غټه ستونزه د کرایي کورونو ده لکه خپله ما چې دا څو ورځې مخکې ده هم یو کور به دښته په تقریبا دوه میاشتې مونږ یو کور پسې ګرځېدو چې هره ورځ به هم څومره کرایي کورونه پیدا کول. افغانانو ته اوس په پېښور کې په اسانه څوک په کرایه کور نه ورکوي. هر راهنما یا پراپرټي دکان ته چې سړی ورشي نو بلا کورونه ورسره وي خو چې څنګه وګوري چې افغان دی بخښنه غواړي معذرت کوي افغان ته په اسانه څوک کور نه ورکوي. هو ځینې هغه پښتانه د کورو څښتنان چې یا ورسره د افغانانو سره بلد وي یا دوی سره وخت ډېر تېر کړي یا دغه کوم کس چې کور په کرایه نیسي چې دی ورسره بلد وي نو د ورکوي که نه خصوصاً دا انکلوژن کې چې به خلک یا د ښار خلک یا د دولتي مامورین ټایپ خلک دغه په اسانه افغان ته کور نه ورکوي او دوی وایي چې مونږ د پولیسو دخوا د تانو دخوا خبر را کړی چې هر څوک افغان ته کور ورکوي باید اول تانه خبره کړي. نو که سبا ورځ په دې افغانانو باره کښې هر څه ستونزه د کرایدار باره کښې راوته مسؤلیت به یې د همدې رهنما په غاړه وي. نو په دې اساس ځکه اوس په تقریبا اکثره ځایونو کښې څوک افغانانو ته په کرایه کور هم نه ورکوي.
ستاسو په نظر افغانانو ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې ورې میشت دي، ځکه که نن وي که سبا وي دوی خامخا باید افغانستان ته راشي. که چېرې دوی دغه تدریجي توګه افغانستان ته راتګ شروع کړي، ستاسو په نظر دا به ګټور کار وي او که به بې ګټې؟
سالی صاحب، وطن خو ګورې مور او وطن مینه یو شان ده، یو تر بله زیاته ده. وطن هیڅ وخت مونږ له پېښور ته د بد حال او په دې نن سبا خو نو پېښور هغه پېښور هم نه دی، د اور لمبو کښې پراته یو. خو نو مونږ به په دې خلک په اروپا او امریکا په هغه ډېر باسهولت او آرام فضا کښې ژوند کوي، خو بیا هم د وطن پسې اوښکې بهوي، وطن یې نه یې هېر. نو زمونږ دلته خپل وطن څنګه هېر شي؟ 90% افغانان دا هیله لري چې ډېر هر څو نظر ممکن وي خپل وطن ته ستانه شي. خو ستونزه په دې کښې ده چې دلته خو بیا هم دا مهاجرت ډېر وخت شو، خلک یو څه نا څه یو د سر سوری پیدا کړی، یا خپل یا د کرایي یا په کمپ کښې یو کار روزګار یو غریبي بېګا ته اولاد ته یو سیر وړی یو مړې ډوډۍ پیدا کولی شي. دا خلک هلته کورونه ټول وران دي، د کار روزګار مسله یوې خوا ته، امنیتي ستونزې بله خوا ته، ځای نه لري. اکثره خلک د دغې ویرې نه